السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت ما خام شپک بجې شوې. زه اکرام الله اکرامو پر روان نیم ساته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنج خوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پرمختګ راپور ورکړی دی. دا یو شمېر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان اجرایي رئیس له سرګندوی چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به هم غږی او د یوې مرجع لخوا پر مخ یوړل شي. د سعودي عربستان پاچا په تونس کې د عرب لیگ مشرانو ته په پرانیستونکي وینا کې وویل سعودي عربستان مطلقاً هر هغه اقدام ردوي چې پر جولان لوړو د سوري حاکمیت زیانمنوي. په اوکراین کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایي رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به هم غږی او د یوې مرجع لخوا پر مخ یوړل شي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې.
در این شب و روز بحثایی است که انشالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت می گیرد
پدی شب و روزو که بحثونه کیگه چه انشالله طول حقا کوخخونه بچه ده سول لپاره کیگه سر یوزهش یا دیدگو کوخخونه ده رهبری لپاره به یه واحد مرجع چه پری مشوره کیگه ایجاد شی. کته هم عبدالله ده سول ده خبرو ده پرمخوللو لپاره ده واحد مرجع پر نور جزیات ور نکل خو له طالبانو سره د امریکا د خبرو په دوام د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې ویلي چې د هیله مند چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د ټولو قشرونو د استازو په ګډون یو پراخ مرکچي پلاوی وټاکل شي. طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره 15 ځلې خبرې کړي د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ورته ډاډ ورکړی چې هیواد د افغانستان د سولې د هڅو په بریالي کېدو کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی. د ملي امنیت د شورا لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره نن د یو لړ مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې کاملوف د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او ویل چې تاشکند چمتو دی چې د افغانستان د سولې په اړه د هر ډول غونډې کوربتوب وکړي. ازبکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په روان سفر کې ورڅخه لیدنه وکړي. په هرات ښار کې چارواکي د دوو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د امنیې قمندانې ویان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن هغه مهال وشو چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د هرات ښار په دوهمه ناحیه کې د پولیسو یو ساتنمن او یو سرتېری په ډزو وژل او د پېښې له ځایه وتښتېدل. د چارواکو په وینا د دې پېښې د عاملانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. تمه ده چې د عربي هیوادونو مشران به نن په سرمشیزه کې د امریکا د هغې پریکړې په وړاندې په یوه خوله مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړو یې د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژندلی دی. د جولان لوړې چې 1800 کیلومتره مربع مساحت لري، اسرائیل په 1968 کال له سوریې څخه په شپږ ورځنۍ جګړه کې نیولې دي. اسرائیل په 1971 کال خپل قوانین دې سیمې ته وغځول چې دغه اقدام نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی. د سعودي عربستان پاچا سلمان عبدالعزیز بن عبدالعزیز په تونس کې د عرب لیگ یا عربي ټولنې سرمشریز ته په پرانیستونکي وینا کې وویل سعودي عربستان مطلقاً هر هغه اقدام ردوي چې پر جولان لوړو د سوریې حاکمیت زیانمنوي او په لویدیځه غاړه او غزه ترانګه کې د یو فلسطیني دولت چې پلازمنه یې ختیځ بیت المقدس وي د جوړېدو ملاتړ کوي. د دغې یوې ورځنۍ سرمشریزې د پای د اعلامیې په مسوده کې چې رسنیو ته یې کاپي رسېدلې، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه پریکړه باطله بلل شوې ده. ټرمپ تېره اونۍ د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت وپېژندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې چهارشنبې په ورځ د ټرمپ دغه پریکړه رد کړه او ویل چې د جولان لوړې د سوریې اشغال شوې سیمې بولي. په ایران کې یو سړی د خپلې میرمنې د کورنۍ اووه تنه غړي په ډزو وژلې دي. دا پېښه د ایران په جنوب لویدیځ د دسفول ښار کې شوې ده. د ایران د ایرنا دولتي خبري اژانس د خبر له مخې تورن کس مخکې له دې چې خپل ځان په ډزو وولي د کلاشنیکوف په ډزو یې 15 سړي او دوه میرمنې ووژلې. مهر نیمه رسمي خبري اژانس وایي چې په دې پېښه کې چې پرون شنبې شوې څلور تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د ډزو عامل ژوندی پاتې دی او په روغتون کې بستر دی. د دې پېښې د انګېزې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو په ایران کې له وسلو سره په تړاو دا ډول پیښې کمی کیږي، ځکه په دې هیواد کې هر وګړی د ښکار د وسلې د لرلو لپاره باید رسمي اجازه ولري. په اوکران کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د دې هیواد 15 میلیون وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي، دا ځل غواړي داسې یو مشر غوره کړي چې د اوکراین په ختیځ کې تر 15 کلنې جګړې وروسته په دې هیواد کې سوله ټینګه کړي، فساد له منځه یوسي او هم دا هیواد له سیاسي شخړو وژغوري. په دغو انتخاباتو کې د اوکراین د اوسني ولسمشر پیتر پروشنکو په ګډون یو شمېر پخوانیو جنرالانو، ملتپالو سیاستوالو او یو شمېر هغو سیاسي څیرو چې په تیرو 15 کلونو کې د سیاسي مبارزې په نتیجه کې دوه حکومتونه ړنګ شوي ځانونه کاندید کړي دي. د اوکراین ولسمشر پیتر پروشنکو کیف کې د خپل رایې د کارولو په مهال وویل انتخابات ښه تنظیم شوي، د هیوادوالو د ارادې درناوی به وشي. دا واقعا زموږ د پرمختګ لپاره یوه حیاتي لحظه ده. د اروپایي ملتونو کورنۍ ته د اوکراین د بیرته ورتګ په اروپایي اتحادیه او ناتو کې زموږ د غړیتوب او د تر ټولو مهمو اصلاحاتو د عملي کېدو دوام. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به نن د رایې ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو وروسته اعلان شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
د دې شب و روز بحثای است ان شاء الله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیره توحید شود.
د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پرمختګ راپور ورکړی.
د ارغنچخوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوي شم چې جګړه د تیر ورځ نه چروانه وه، هغه جګړه اوس هم جریان لري.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش اسلامي دولت ډلې او طالبانو ترمنځ د نښتو له امله کډوالې شوې کورنۍ اوس مهال د کونړ په مرکز کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم اوري چې په افغانستان کې لا هم په نری رنځ اخته 40 سلنه کسان یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او یا هم دغو مرکزونو ته مراجعه نه کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې لسګونه زر افغان کډوال چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي وو افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. عبدالله چې نن یې په کابل کې وی غونډې ته وینا کوله وویل دغه رهبرۍ به د افغانانو واحد غږ چې بایزت تلپاتې سوله او د خلکو د حقونو ساتنه د ښه تمثیل کړي. بلخوا د چارو افغان کارپوهان د سولې لپاره د افغان حکومت او سیاستوالو له ادرسه د هڅو په همغږي ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سولې پاړه لتیتو او پراګنده حرکتونو نه طالبانو نه وړه استفاده کړي. عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې بې غونډې ته وینا کوله وویل بحثونه روان دي چې دغه هڅو د توحید لپاره واحده رهبری رامنځته شي.
د دې شب و روز بحثای است ان شاء الله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت
هغه وای په دې ورځ شپو کې بحثونه پر دې دي چې ټول هڅې چې د سولې لپاره کیږي سره توحید سي او د همغږۍ لپاره یو واحد رهبر رامنځته سي چې د سولې په اړه د افغانستان د خلکو واحد غږ پر راتلونکي کې تمثيل سي. د افغانستان اکثریت خلک د دې غوښتونکو دي چې خپل راتلونکي د انتخاباتو لپاره وټاکي. اجرایی رئیس وای اکثریت افغانان د سولې غوښتونکي دي او دوی نه غواړي چې بیرته هغه تاریک ورځو ته چې د انسانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کېدل ور وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ افغان ولسمشر له اجرایی رئیس عبدالله پوخانی ولسمشر حمید کرزي، دوهم مرستیال سرور دانش، پوخانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلي سره کتلي او د سولې د پروسې په اړه له دوی سره مشورې کړې دي. ولسمشر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې برخه کې بل نورو سیاسيونو سره هم مشورې وکړي. د سولې له عالي شورا سره په خوا کې افغان حکومت د تیر لمریز کال د قوس په میاشت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي یولس کسیز پلاوي لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور حکومتي چارواکي دي. خوشاو خویوه میاشولاند د افغان ولسمشر وجن هارون چخنسوري وویل په دغه پلاوی کې د تغیراتو په اړه سلا مشورې پیل سوي دي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د تیرې فبروري په میاشت کې په مسکو کې د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو له طالب استادو سره وکتل او د سولې د پروسې په اړه خپل نظرونه سره شریک کړل. د راپورونو له مخې ټاکل شوی د افغان سیاستوال او طالب استادو ترمنځ دویمه ناسته د اپریل په 14 په قطر کې جوړه شي. تمه ده چې په دې بین الافغاني ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي. د چارو افغان کارپوهان لدی دلی سید خالد سادات وای د بین الافغانی مذاکرات لپاره د وی واحد رهبری رامنځته کول ډیر مهم دی.
که چېرته موږ د بین الافغانی مذاکرات لپاره خبرې کوو، لومړی اساسي قدم به دا وسی چې باید د افغانستان له داخل نه د سولې واحد تعریف پیدا شي، او دا واحد تعریف په عوامو کې، په سیاستوالو کې، او د حکومت په داخل کې ټول باید یو مشترک نقطه ولري، او دا یو واحد تعریف رامنځته کول ډیر مهم دی.
ښاغلی سادات زیاتوي د غوښتو ته په کتو داسې معلومیږي چې لا هم د حکومت او افغان سیاستوالو ترمنځ د سولې په اړه یو اجماع نه ده موجوده. د یادونې ده چې د سولې د پروسې لپاره یو هر اړخیز ټیم رامنځته کول هغه څه دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پرې ټینګار کړی.
درنو دوستانو، واموریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. په بل خوا د سولې ولسی حرکت وایي چې د ولس د هڅو په نتیجه کې د افغانستان د سولې لپاره په نړیواله سطحه هڅې پیل شوې دي. د دغه حرکت غړي وایي تر اوسه د سولې په ملاتړ د افغانستان په 21 ولایتونو کې لاریونونه کړي. صالح محمد صالح د دغه حرکت لویان بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده.
تاسو په بیلابیل ولایتونو کې د سولې لاریون وکړ، عمده هدف څه دی؟ تاسو څه غواړئ ترلاسه کړئ؟
موږ تر دې دمه 21 ولایتونو ته تللي یو. په دغو ولایتونو کې مو له خلکو غوښتي دي چې سکوت مات کړي، ژغ پورته کړي، او د جګړې د شکیل اړخونو ترمنځ منځګړیتوب وکړي، او د جګړې پر شکیل اړخونو باندې ژغ وکړي چې نور جنگ بس دی. دا چې حکومتونه له ولسونو څخه جوړ دي، ولسونه له رشای چې سکوت مات کړي او پر حکومت ژغ وکړي او پر وسلوالو ډلو ژغ وکړي چې نور موږ بند کول ته پرېږدي، تر څو پر چې ولس نه راپاتېدلې، تر څو پر چې ولس سکوت نه مات کړي، تر څو پر چې ولس ژغ نه پورته کړي، جنگونه همداسې دوام ولري.
پراتلونکو ورځو کې په کومو ولایتونو کې د لاریون پلان لري؟
موږ پروانونه کې په خوست او غزنی کې د لاریونونو تابعیانی ولیده. پروانونه کې په دوغدبو ولایتونو کې لاریونونه لرو. د دوغ لاریونونو پر مهال هم پر ولسونو ژغ کوو، هم پر د جګړې پر شکیل اړخونو باندې ژغ کوو. پر ولسونو ژغ کوو چې نور سکوت مات کړي، ژغ پورته کړي، او د جګړې پر شکیل اړخونو باندې فشار اوړي چې د غروان حالت پای ته ورسوي. د جګړې پر شکیل اړخونو باندې مژغ دی چې نور دغه حالت زغم وړ نه دی، نور دوی باید ژر تر ژره اوربند اعلان کړي څو یوې دایمي سولې ته ورسیږو. او پر دوی مو دا ژغ دی دا چې په نړیواله کچه د سولې خبرې روانې دي، باید دوی اوربند اعلان کړي چې دغه د سولې خبرې یوې ښې پایلې ته ورسیږي، یوې ښې خواته لاړې سي.
تاسو هم له ولس، هم له حکومت، او هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کړې چې سوله او اوربند وکړي. تر اوسه پورې چې تاسو دغه لاریونونه کړي دي او هڅې کوي، کوم لوري ستاسو دا ژغ اوریدلی یا ستاسو ژغ ته مثبت ځواب ویلی دی؟
لنی کمرغه ولسونه ویش سوی دی چې موږ هر ولایت زو، هر ولسوالۍ ته زو، هر کلی ته زو، هلته په سلګونو او په زرګونو کسان راوځي. اولته لاریون کوي، د حرکت په ملاتړ شاوخوا 3 کیلومتره، 15 کیلومتره، 10 کیلومتره پلی تک کوي، د جګړې پر شکیل اړخونو باندې ژغ کوي چې نو روان حالت ته زغم وړ نه دی، باید ژر تر ژره قربان اعلان کړي، وې سولې ته ورسیږو. په جنگي ډلو کې یا د جګړې په شکیل اړخونو کې ځینې داسې کړيسته چې هغه سوله خوشوي، سوله خوښوونکي دي، خو ځینې کړيسته چې د هغوی ګټې په جګړه کې نغښتې دي، هغه سوله خوشی را سره همغږې دي، هغوی د حرکت ستاینه هم کوي او زموږ ژغې اورېدلې دي. هغه کړي چې پر جګړه پنګونه کوي، په جګړه کې ګټې دي، په سولې کې زیانونه دي، هغوی په پوره توان سره هڅه کوي چې د حرکت غونډې اخلال کړي او د حرکت غونډو مخه ونیسي. دا چې په نړیواله کچه د افغان سولې په اړه خبرې شروع دي، دا د همدې اولس واک زور و چې د سولې خبرې نړیوال سټیج ته ورسولې. اولس پر دوی بیا ځلې ژغ کوي چې د پټو پردو تر شا خبرې نه منو، معاملې نه منو، موږ یو رښتینی سوله غواړو، داسې سوله غواړو چې افغانان ته نور پکښې د سر خیر وي، داسې سوله غواړو چې زموږ عزت او برم او ملي ګټې ترې قرباني نسی، موږ سوله غواړو چې نور جنگونه پای ته ورسیږي، جنگي ډلې نور ټولې وسلې کشیږي او په نظام کې داخلي سي، او یا هم په یو داسې چوکاټ کې دوی سولې ته سره ورسیږي چې پراتلونکي افغان ولس ته خطرونه نه وي، او پراتلونکي بیا افغان ولس قرباني ورنکړي.
مغغلا ازادي رادیو نوري درنو دوستانو د سوري ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوستو چې دغه حرکت د شوی ولاریونونو او راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
ته افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پرمختګونو خبره کوي. وای جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوه. خو د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا تر دې د مدافعان ځواکونو عملیات بریالي نه ګڼي. وای چې د هوایي عملیاتو د پیل لپاره چمتووالی روان دی. اجمل تورمن په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنچخوا ولسوالۍ کې لا هم شدیده جګړه روانه ده. دغه وزارت وایي قیس منګل د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډیر ژر به له لاسوتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیول شي.
د ارغنچخوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوي شم چې جګړه د تیر ورځ نه چې روانه وه هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هغه وی مختتک شوی دی تصفیه عملیاتونه جریان لري. ډیر ضرب دغه صحې چې دښمنان د دې وطن هیڅ صحه باندې عملیاتونه کړی ول هغه به د دې د وجود نه پاک شي.
خو د بدخشان د ولایت شورا غړي عبد الله ناجی ازادي رادیو ته خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې د افغان ځواکونو مکنیو عملیاتو تر اوسه کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړي. خغلی ناجی ویلي چې اوس افغان ځنګړي ځواکونه بهارک ولسوالۍ ته رسیدلي او هوایي عملیاتو ته تیاری روان دي. خغلی ناجی تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي ول چې پر ارغنخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حمله په ترڅ کې 12 امنیتي ځواکونه وشل شوی و ټپیان او 15 اسیر نیول شوی دي. نو موري د تلفات په اړه تازه څه نه دی ویلي او نه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له رسنیو سره ارقام شریک کړي دي. د بدخشان ولایت د سیمیزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د تیرې جمعې په ورځ په نوموړي ولسوالۍ برید وکړ. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا د شنبې د ورځې په سهار تایید کړ چې هغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیه کوفي په دې اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ د ولسوالیو او سیمو د سقوط یو عمده لامل د کورنیو چارو وزارت لخوا د یادو سیمو د امنیتي چارواکو ادلون بدلون ګڼي.
عمده لامل د ولسوالیو او د مناطقو د سقوط دا ده چې د کورنیو چارو وزارت په ورسي وختونو کې یو پروګرام تر لاس لاندې ونیول چې داغه په اساس هغه ته روټیشن وایي او داغه په اساس هغه با تجربه او په محل پو خلک او افسران هغه د روټیشن ترنامه لاندې بل ولایتونو ته تبدیل کړ، یعنی تخار ته، سمنګان ته، قندوز ته، بغلان ته.
اغلی کوفی ټینګار کوي چې دغه پروګرام باید ودرول شي، کنن په خبرې د هیواد نورې سیمې او ولسوالۍ به هم له ورته برخلیک سره مخ شي. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چار وزارت نظر هم واخلو، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نشو. د بدخشان ولایت اوسیدونکو هم د ارغنخوا سقوط اندېښمن کړي او ویلي کله له سوتلې سیمې بیرته وننیول شي پر فیض آباد به هم طالبانو ته د پراخو حملو زمينه برابر شي.
لسګونه زر افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې اړه خپل راپور کې له ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه هرات ولایت څخه شوه خبري کړې دي، ویل کېږي چې دا افغانان د نسبتا لوړو امتیازاتو په بدل کې د جګړې تاسوول شوی. په دې اړه نور تفصيل احمد تکل وړاندې کوي.
لسګونه زر افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلي او استخدام کړي وو، د ولسمشر بشار اسد د رژیم په پلوي د سوریې په اتکلنه کورنۍ جګړه کې له ګډون وروسته افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. د افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پورې تړلې دي، د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې د جګړې ته استول شوي وو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د مهدی په نوم له یو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټوبي هرات ته راستون شوی دی او نه غواړي بشپړ نوم یې افشا شي خبري کړې دي. د راپور لمخې مهدی اصلا د یو خژوند په تمه غوښتل د ایران لارې اروپا ته ولاړ شي، خو یو ورځ پام شو چې برخلیک ګرسره یوې بلې متفاوتې دنیا ته راوستای دی. د سوریې د کورنۍ جګړې ډګر ته او د هغو ملیشو پلیکو کې چې ایران جوړې کړې دي. مهدی اسوسییټډ پریس ایجنسی تویل دی چې دای د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې وی خونړې جبهې ته استول شوی وو. د بهلته د خپل ملګرو مړی لیدل چې هر خوا پراته دي او د داعش د جنگیالیو د تکبیر اوازونه به یې لنجدي اوریدل. مهدی چې اوس 28 کلن دی وای په افغانستان کې ویریږي ځکه دته د تروریست په سترګه قتل کیږي. حتی د اسوشیټډ پرس خبریال وای له مهدی سره د هرات ښار په یو لرې پرته سیمه کې په داسې حال کې وکتل چې نوموړي حتی خپل څیره په یو دسمال پوښلې وه او نه غوښتل چې خپله ټوله څیره وښیي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیري او نورې متحدې ډلې د سوریې جګړې ته واستول چې تر ټولو نامتو یې د لبنان حزب الله ډله وه. خو په دې جګړه کې تر ټولو زیاته ونډه د فاطمیون د لوا ملیشو اخیستې چې غړي یې د افغانانو له منځه استخدام شوي. سپاه نه یوازې له افغانستان بلکې له پاکستان، عراق، لبنان او له ځینو نورو هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګۍ استخدامولې او دې جګړې ته یې استولې. اسوشیټډ پرس خبری آژانس په خپل راپور کې د افغان څارونکو له قوله لیکي چې وایي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکې کړې دي، ایران ښایي له دې پخوانیو جنګیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي.
اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش اسلامي دولت ډلې او طالبانو ترمنځ د پیل شویو نښتو له امله مرکز اسد آباد ته کډوالې شوې کورنۍ اوس مهال دغلته د ژوند سختې ورځې تیروي. دوی وایي چې دوی سره مرستې نه دي شوي، خو د کونړ د کډوالو چارو ریاست ویلي چې سلګونه کورنیو ته مرستې رسولې او د نورو سروې هم روانه ده. د دې موضوع تفصیل روح‌الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د حمل میاشتې په دوهمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه چې پوره دوه ورځې دوام وکړ. له چپې درې څخه راکډه شوي وایي ټولې غرنۍ سیمې داعش نیولې او طالبان یې له ساحې ویستلې دي، چې په دوه ورځنۍ جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله ورسېده او د جګړې له ویرې شاوخوا 2500 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خلک وایي ډک کورونه پرېښي او تر اوسه ورته مرستې نه دي رسېدلې. د چپې درې دوه تنو اوسېدونکو امان الله او کابل جان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کور نشه بي ځای شي دي زينه معلوم دي خلص كتب دي دغره غل دي پيش کې راغل دي او زيات راوتي اسدابات راوتي دي اوسو نګرار لته لي اوسو پورته په پيش خور دي خپل خپلوان ځکه دي نو حکومت دا وګي چې موږ مشما ټول بي ځای ناسي خوران هیڅ شي د سنشته د قرار سره نشته دي برشه سره نشته وستر سره نشته لوخه سره نشته دي شول په بيوان ناشتي
خو ټول خر راوته ته موږ مشترالو هو رب دي دي چې دخل به موږ لکه با د چین غوندي په بمول کې نه یالو زي به یا به زره سره کو سي را لای بم یا به نه موږ به زده کوي په دې خاطر من سره وته دي اوس په څوکي کې شي ګور ورور کرا
به کور شي وي وای هر شي به غواړي چې خپل کور او کلی تلاړ شي خو د جنگ لویری قدم نشي خستلای.
که چې د خدای پاک رحم وکړي یا په خدای الله په قدرت باندې او یا د حکومت سره دغه کې د اچین غونډې همکاري وکړي داخله د منطقې نه وباسي نو موږ مجبور شي به تلاش خپل ټاټو بیل او که چې دغه خلک په دغه ځای کې وشيږي ته موږ یو پلم د تګنی نه ورجو
د ورته تم نفرې دي جنگ د اجازه لرو چې څنګه خو کې موږ نه هډه کې خونی پاتې شي وي پټین نه پاتې شي جایدادونه نه پاتې شي نو موږ ځکه کې چاره نه کیږي نو موږ خار سال ته تر باندې لرم چې به خپل کوټه لا شو خپل وطن شو.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل وسوا به کور شو کورنۍ ته لومړنۍ مرستې رسولې او کوم کسان چې پاتې دي د هغوی سروې هم روانه ده.
تر اوسه پورې چې د مرستې دي د 800 پاملونه موږ په ټول په مرکز چاپه در روانونګو لسواره کې سروې شوې دي چې د 800 پاملونه 1500 پاملون سره ایم سی کومکونه تر پرونه پورې رسیدلې دي او د دبليو پی کومکونه تر 200 پاملون پورې پرون توزیع شوې دي او نن هم لن سروې جریان لري کومکونه.
د دولتي مسولینو په وینا چې د جګړې لومړۍ ورځ تر اوسه 2500 کورنۍ خپل کورونه پرېخي چې اوس مهال په یاد ولسوالۍ اسد آباد او نورو سیمو کې د خپلوانو او دوستانو سره اوسېږي چې نورو بیړنۍ مرستو ته هم اړتیا لري. امنیتي چارواکي وایي په چپه دره کې بیا د داعش او طالبانو ترمنځ نښته نه ده شوې، خو یو بل ته په مورچو کې ناست دي او هر غړی د یو بلې جګړې د پیل کېدو ویره شته دی. نو ځکه خلک خپلو کورونو ته بیرته د تګ دپاره زړونه نښه کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت له فیسبوک کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې وزارت وایي سایر ځلان نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغان فیسبوک کارونکو مرکز هیواد ته د نن را انتقالیږي. د معلوماتو پر بنسټ مخکې دغه مرکز په هندوستان هیواد کې په دغه مرکز د انتقال
د خګونو پاړه زموږ همکار اجمل تورمان له خغری زلان سره مرکه کړو جزئیات تر نه غوښتي دي.
افغانستان د معلوماتو د ملي مرکز سره د فیسبوک د کشتورونو د اتصال په خاطر باندې مونږ یو هوکلی لاسټیکر چې لمخې د فیسبوک هغه کم کشتورونه چې دي هغه د افغانستان د معلوماتو د تبادلې ملي مرکز سره وصل کیږي یا هغه د نکتا پروژې سره وصل کیږي او د دې سره به د فیسبوک ټول هغه ترافیک یا تبادله د معلوماتو چې دا هغه سیمایي شي لوکل بشي یعنی په داخل د افغانستان کې به تبادله کیږي او ضرورت به نه وي چې د هیواد بهر لاړ شي اول په یو بل اکسچینج پوینټ کې دا تبادله شي. د دې سره معلومات ورسره مسول کیږي د بل پلوه د
په بخښنه سره څنګه معلومات مسول کیږي کله شپه دې یو څه توضیحات راکړي
یعنی که د هیواد نه بهر کله معلومات انتقالیږي په یو ډول باندې تهدید او ګواښ موجود وي چې خدای مکرسوب دي د افراد او اشخاصو معلومات په لاس رسي ولري د معلوماتو د محلي کېدو سره دغه ګواښ له منځه ځي. د دې ترڅنګ ټول هغه معلومات چې دلته په انټرنیټ کې تبادله کیږي هغه د نکستاد لارې نه کیږي او دا هم د انټرنیټ په کیفیت باندې او هم سرعت باندې هم د بندویټ په مصرف باندې چې فیسبوک لپاره کوم د انټرنیټ بندویټ مصرفيږي هغه باندې هغه ځکه کمیږي ورسره او لبل په لوي نرخونه ورسره کمیږي یعنی هغه قیمت چې په خوا د د فیسبوک د لپاره ورکول کېده د مصرف د لپاره غیر کمیږي.
تاسو خوده دولتي ادارو لپاره هم مخکې دی سیستم جوړ کړی او شي په هغه سره هغه ټول معلومات چې د وایرو ترمنځ ول د دولتي محرم معلومات لغه خوندي ول نو په دې سره آیا د شخصي اکاونټونو دا مسایل هم یو څه خوندي شول؟
ټول هغه معلومات چې هغه د انټرنیټ په دنیا کې تبادله کیږي اغه ټول معلومات باندې کیږي مسؤلیت دلته تضمین دی زموږ سرورونه چې دي د ټول هغه پرمختللو ټکنالوژي خبر خمندي چې په اړه کې د فایروال په توګه باندې د معلومات مسؤلیت لپاره کارول کیږي او همدار زموږ د تاریخ اصول عمل ټیمونه چې دي هغه هم په تلر ساتلو توګه باندې د افغانستان د معلوماتو څخه نظارت کوي کوم تهدید ورته موجود وي مخکې چې هغه تهدید واقع شي داغي مخنیوي وکړي.
درنو دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري د افغانستان د مرکزی احصائی اداره وای تر نیمای ډیر افغانان د بیوزلۍ تر کر خلاندې ژوند کوي. دغه اداري مسلکی موین حسیب الله موحد نن په دغه خپل تازه موندنې له رسنیو سره شریک کړي. یو شمیر بیوزلۍ کورنۍ بیا د ژوند له سخت او ستونزو د حکومت له نه پاملرنه شکایت کوي. د ازادي رادیو خبريال له یوې بیوزلۍ کورنۍ سره خبري کړي او دارا پوری پر چمتو کړي.
د کابل په لویدیزه سنډه کې داسې کورنۍ سره مخ شو چې یوازې د یو وخت خواړه لري. د یوې خیمې لاندې ناسه میرمنه مهتاب ګل وای پنځه بچیان لري او میړه فلج دی. دا وای دوه واړه زامنې له خوانځي پاتې او خار کې په شاقه کارونو بوخت دي ځکه هیڅ چای لاس نیوي نه دی کړی. د مهتاب ګل واړه زامن افسر او ناصر چې په خار کې سپیلنی تدوي وای
2200 څلور پنځه ډوډۍ ویسو څلور یو پنځه کټه ویسو یو ورځ یو ډوډۍ خورم مکتب می پرې خو اسکار کوم موږ ته حکومت نه می دی لدا سي موږ ته مکتب زمينه برابر کی ګوري څو مشتره
وکړو مشه ډوډۍ مست دي خو نه پیسې نه لرو.
د افغانستان د مرکزی احصائی ادارې تازه موندنې هم ښیي چې تر نیمه ډیر افغانان د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د دې ادارې سروې ښیي چې 1.15% وګړي له بیلابیلو بیوزلیو سره مخ دي. د دغې ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد د یکشنبې په ورځ په دې اړه یوې جوړې شوې ناستې ته وویل چې د بیوزلۍ دغه کچه بیلابیلو برخو باندې ویشل کیږي.
کچېرې موږ بیلابیلو اړخونو ته پام وکړو پولې لحاظ نه شپږ دېرش اشاریه درې سلنه وګړي له بېوزلۍ سره مخ دي. موږ د بېوزلۍ دا کچه د بېلابېلو اړخونو له لارې څېړلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل راپور کې ویلي چې 1.5 میلیونه افغانان له فقر سره مخ دي او له ډلې څخه یې 2.5 میلیونه د یو وخت خواړه لري. خو د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی ټینګار وکړ چې نوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري او د بېوزلۍ د کچې راټیټولو لپاره به کاري زمینې زیاتې کړي.
درنو دوستانو زمون غږله ازادي رادیو نه اوریدم دی راپور پوري دل سره د نیم ساته خبری پښتو مجله دل ته پات رسیدي راتلون کې نیم سات دری خبری مجله ته ځانګړې شوې ده نسیم شفق سټډیو ترغره